بانو زه دلته څو ډاکټر ته نه ځي نه لترته ور سره لري نه مالدار نه پوهیږي هم نه چې دا څه شي ده چې نه دا هغه به خواغاړه ده هغه به خواغاړه چې لريته ورته وایي تاثیر نه پر کوي همغه مشه علامه مرسه دغه کوشش وکړي د خلک به خېټه باکیږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکټو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتک ځندیدلې دی ټاکل شوی چې نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهار کابل ته راسي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځندیدلې دی د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بنن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي له کورونا وایروس سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي خو یوازې به روغتیایي مرکزونه د ښاروالۍ تنظیفات له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډلې بریدونه وکړل د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاته کړی او جګړه لا هم روانه ده په نړۍ کې د کورونا په وایروس د اخته کسانو شمیر شپږ لکو ته نږدې سوی پرون جمعه په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وې خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ او په سربیا کې محکمه یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی دوستانو د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ اوس هم د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنې زاد النافی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وای په 1492 شمسی کال کې د نشي مواد تر زرو ډیر قاچاقونکو نیول سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مرسجن ارسالات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښ وابرو
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 پیته قاچاقونکي په جزا باندې محکوم کړی دی له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پیکي د 1530 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوې دي لدې جملې څخه 1340 پیته کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 40 نقدي جریمه څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین مورفین تریاک چارس کیخه تیزاب بنګ او شراب هم نیول شوې دي په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شو د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل په تیری وکال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه سلو عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین خیخه چارس تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوې دي د یادونی وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلی او قضایی مرکز محکمو له خوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوې دي او د ونی وروستي پیخه ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشئی مواد بنول شول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرام چرسونی ول چې په یو موټر کې پټل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي د دې موادو د قاچاق او په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1948 شمسی کال کې د نشي موادو تر زورو ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ول پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیاله نه پاتې دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګلو ته وسپارل شي دا وسیاله نه پاتې دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مادر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابرندی وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ای واخزه په وجود دي چې موتاد د ماګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وای چی د هیروینو د نشه د لاسه د ونیم لکه افغانۍ پورې وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په ولاته لار روانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قشاقونکو په نیول کې دوه باندې پیل کوو. په 1948 شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قشاقونکو نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل په تیر شمسی کال کې د نشي موادو ډیر قشاقونکو نیول شوی او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قشاقونکو د نیولو هر کلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قشاقونکو او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونسوي کولای چې تر 1998 شمسی کال پورې د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1998 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1998 نسبت به سال 90
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1999 کال کې مو 110 قضیې د 1135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1340 پیته کسان نیول شوی ول. په دې نیول شوی کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او شپږ وشتې خزي او نورې بهرنیان دي.
نیول شوی کسان له 100,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوی دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شوی کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي د وړو قاچاقونکو نیول د نشي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او اکثر رتبه چارواکي چې وسپیالن پات دی هغه به څنګه چې هغه باید قانون منګلو ته وسپارل شي دا وسپیالن پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقو پیښې ډېریږي او په 1998 کال کې په نیول شویو کسانو کې 220 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز تر نکو چې په تیر شمسی کال کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولې دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستری دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستری وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشیان دي. کله چې بدوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتم. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یو خور می معلومه ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون میشم.
طبی ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اختمایندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستری کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شو چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
دا مورو تفلاکوی مزیاد درد میکشم.
په خپلو اولادونو ډیر زوریږم. لزانه سره وایم چې زوالې روغ نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس می هم ماشومان او همزه په دې ناروغي باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیل شم او لزانه سره وایم چې کاش یوازې زه معتاد وای، خو اولادونه می جوړ وای.
د معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکی کوټه کې د ښې راتلونکي په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
مونږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصته وو. درس ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشه یي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس ونخلي نو ډیر امکان شته چې ماشومان یې بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو دونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روختون له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا روختون کوم اسانتیاوي لري.
د شپېته بستریز روختون د ودان پروژې دی طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو، چې په شپېته بستره کې 40 بستره د ښځو، 10 بستره د ماشومانو او 10 بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکی برخې پرسونل چې دی هغوی ته ماش د دولت دی طرف نه ورکول کیږي.
دا روختون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپل خوخه باندې بستر کیږي او په خپل خوخه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یاد دولت دی طرف نه جمعوري کیږي چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی ده، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق لاندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
منګ تنها دا کو چې د مریضانو د ډیټاکسفیکیشن یا زهر جدایي په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي، او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی چې دا زمونږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی. مریض ته هغه سه مسکن کون کې یا درد آرامون کې دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو دپاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه دپاره موږ په هفته کې یو ځلې یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي، او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي هغه سره ملاقات هم کوي، هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسه د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. ساحوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چیرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي، او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې د دوی څخه تاریخچه اخلي، چې دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چیرته مریض واقعا کومه جدي ناروغي، ساري ناروغي یا کومه بله ناروغي ونه لري، یو مریض بستر کې د ساري ناروغي نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغي لري، چې دغه رواني ناروغي لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي، او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې تم ضرر ورسی. په داسې وخت کې لومړی باید د دوی رواني ناروغي تداوی شي، او د رواني ناروغي د تداوی څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوی شي.
بستري معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کې د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپلې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي، په 15-20 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفت ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فامیلی، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چیرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چیرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهوو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
که چیرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګ بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه باندې، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلونه شته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوی دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاد ښځه دلته تداوی کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گده میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غالی چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نمتادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تا سی زما سرسم دخمنی کوئی.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې موتاد لژوند خبر سو د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنی پاتوسو او وسو کار نه ور کوي. دی وایي چې اوس هغه مېرمنه هم ځنی بیزاره ده چې د پمنتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټیلر مې چلاو پاکستان کې، پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خو مه بال لغنه په دغه نشو باندې سر سو. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نیما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی صحیح. دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړله، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. جس مې پیژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېد. هماغه وجې نه بس یوه ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یمه. دا عمل چې دا د طبیعي لار ده، نو دا اوس په حال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار داسې تاثیر وکړ، دغه هیروینو ته چې راواوختمه یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او د کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاس و ګرېوان ولمه تر ننه پورې په دې عمل کې. چې کم نظر درته کوي، درې کاله زه دغه هیروین استفاده کومه، تقریبا اسې مشخصې معلومې دي دوه دوه نیم لکه غیر له دې غریبي نه چې ما کړي دغه زه قرضداره شوی یم. داسې حالت په ما راغی چې زه دغه د خپل د فامیل له سرپرستی نه هم زه دوی بیخي محرومه کړلم. دا اوس پهل حالم چې زه کوم چې اوسم ادم د احتیاج ژوند ده، د بل چا ځای ده. نو اوس موږ په خپل جایداد کې داسې احتیاج یو. کوم وخت کې چې زه روغ ولم، خدای شته ده چې تورخم نه به راواوښتمه، ټلیفونونه به شروع سوله، دا د خپلو ورور وراره او بل بل هر یو سره ما کومک کوو. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم، هم باید ویمانې اعتبار هم صفر ته رسېدلی ده. مجبوره شوی یم، سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو د شپې یو شپه برابر سو همدغسې انډیوالانو سره، بس خبره م جوړه کړله، ووت سرک ته، د غټ موټر م ودروله، ډېر زر روپۍ ورسره وې. هماغه مخکې د نشې بده برخه مې دغه ده چې ما خپله مېرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې، لکه هغه ساحه، هغه اتاق، هغه جای بیخي ترک، یا کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شین هم دای استفاده نه کوي، بیخي ایسته غورځوي. دا ډېره ترخه هغه ده دي ما چې خپله ښځه مې څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړې ده. انسان باندې ډېر بوج راځي. دغه اوس د ما ځکه پټه هر څه چې ده دا رانه نیولې دي، واکو اختیار د کور او تګ را تګ دا ټول را نیولې په وجه د همدغسې زه په غلطه لار روان یم. ما مغزه به کار نه کوي، اطمینان نه کوي، ما ځان ملامت کړلی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته ورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاس لپاره یو پزله پور ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې فرید یو بیوزل ماشوم دی. د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړی سره مخ کیږي. شتمن سړی د کار لپاره له ځانه سره بیایي، خدا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری در پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر حاجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. حاجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بلې حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه، ته دا بکس دی راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دی وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوي؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سربازه!
بله قومندان صاحب.
راشه، د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.